پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ازادي رادیو اوریدونکو بخیر غلاست تر مسیدې د سات خبرونه مودا د پدوله صبحجو پایل سوا پی یو یا پی 1 استودیو د ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې به تاسو نن د افغانستان پر حالاتو وروستي معلومات ترلاسه کړئ. کابل ته ولاړ سنن پر امنیتي تدابیرو خبری کوو. د شهید پرونی بحثونه لرو او همداراز د افغانستان د لوی جرګې له خیمې څخه بنن په دې مناسبت له جوړې شوې غونډې خبر سي خوول پام وکړئ. په دې ساعت مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې وسله والو کسانو د کاپیسا ولایت د علماو د شورا رئیس وواژه. په کابل کې د احمد شاه مسعود د 14 تلین په مناسبت مراسم د لوی جرګې په تالار کې ترسره شول او د مکسیکو چارواکي وایي د پنجشنبې د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر 850 ته رسېدلی دی. د خبرونو تفصیل وسله والو کسانو د کاپیسا ولایت علماء د شورا مشر وواژه. له سیمې د ازادي راډیو خبریال په وینا مولوی ګل محمد او د هغه یو ساتونکی نن ووژل سول. د پېښنن سهار د کوهستان په دوهمه حصه کې رامنځته سوی دی. د دې پېښې مسؤلیت اوس چا په غاړه نه دی اخیستی. په کابل کې د احمد شاه مسعود د 14 تلین په مناسبت مراسم د لوی جرګې په تالار کې ترسره شول. د مسعود ټولنې مشر احمد ولی مسعود د دغو مراسمو پر مهال ویل چې د دوی هدف خلکو ته د ملي یووالي د پیغام رسول دي. په دغو مراسمو کې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلي، د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین ربانی او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو او جهادي قوماندانانو ګډون کړی و. د کابل د ګرنیزون سرپرست قوماندان جنرال سلامان تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې د شهید د اونۍ د رسمي مراسمو لپاره ځانګړی امنیتي پلان جوړ شوی دی. د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د افغانستان د اساسي قانون د تصویب لوی جرګې احمد شاه مسعود ته د ملي اتل لقب ورکړی و. نوې ډیلی به سبا یعنی د یکشنبې په ورځ د افغانستان او هند د مشارکت شورا غونډې کوربه وي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې غونډه به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ جوړه سي او پر مهمو ستراتیژیکو مسایلو به خبرې پکې وسي. احمد شکیب مستغنی وویل د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به نن به هند ته ولاړ سي او هلته به د هند او افغانستان د ستراتیژیک مشارکت په غونډه کې ګډون وکړي. کابل او نوې ډیلی په 2017 میلادي کال کې د ستراتیژیک مشارکت تړون وکړ چې هدف یې د امنیتي ستراتیژیکو سیاسي او اقتصادي همکاریو او پراختیا بلل کېده. دا تر دې مله د افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو نړیوال خبرونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر له سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو وغوښتل چې له قطر سره خپل اختلافات حل کړي. د سپینې ماڼۍ په وینا ولسمشر ډونالد ټرمپ له دې هیواد دا هم وغوښتي چې د ایران پر ضد یوه جبهه جوړه کړي. ټرمپ د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان، د متحده عربي اماراتو له ولیعهد محمد بن زید ال نهیان او د قطر له امیر شیخ تمیم بن احمد ال ثانی سره جلا جلا خبرې وکړي. سپین ماڼۍ وایي چې ولسمشر ټرمپ دغو چارواکو ته ویلي دي چې د واشنگټن د سیمې د ثبات او د ایران د ګواښ پر ضد مبارزې لپاره مهم دی. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر د جون له میاشتې راپدې خوا له قطر سره اړیکې که پری کړی دی. دغه هیوادونو قطر تورن کړی دی چې له ایران سره نږدې اړیکې لري او له افراطي مسلمانانو سره نرم چلند کوي. خو دوه دا تورونه رد کړی دی. د مکسیکو چارواکي وایي د پنجشنبې د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر 850 ته ورسید. د امریکا د جیولوجي سروې وایي چې د دې زلزلې شدت 8.1 درجه و. خو د مکسیکو د کورنیو چارو وزارت د هغې کچه 8.4 شدلې ده. دې زلزلې کوچنۍ سونامي جوړه کړه او په مکسیکو کې یو شمېر ودانۍ ونړولې. د مکسیکو د ملکي دفاعي ادارې رئیس د اوکساکا په ایالت کې د 45 کسانو مړینه تایید کړه او لویس فلیپی پانتي پر ټویټر ولیکل چې لس تنه نور په چاپاس سیمه کې او درې تنه هم د تاپاسکو ایالت په ګلف ساحل کې وژل سوي دي. د مکسیکو ولسمشر ویلي دي چې دا په نږدې یوه پیړۍ کې تر ټولو سخته زلزله وه. او وروستی خبر دا چې وروسته لاغه چې په کیوبا کې د ایرما په نوم راپورته سوی طوفان څه باندې شل تنه ووژل. دغه طوفان تېره ورځ ناوخته یو ځل بیا 15 درجه شدت له سره پیل کړ. دغه نوې څپه چې په ساعت کې د 250 کیلومتره چټکتیا سره باد ورسره ملګری دی، د جنوبي فلوریدا په لور روان دی. د په څو لسیزو کې لومړی ځل دی چې په دې شدت طوفان کیوبا ځپي. په کارایب ټاپوګانو کې زرګونه کسان هڅه کوي چې یا پناه ځایونو ځان ته پیدا کړي او یا له سیمې وتښتي. د فلوریدا مشر ریک سکاټ د جنوبي فلوریدا پر اوسیدونکو غږ کړی چې ژر تر ژره له سیمې ووځي. په فلوریدا ایالت کې شاوخوا 5.5 میلیونه کسانو او دغه ورځ د جورجیا په ساحل کې 540,000 کسانو ته له سیمې د وتلو خبرداری ورکړل سوی دی. چارواکو هغو کسانو ته چې له سیمې نه دي وتلي سرپناوی پرانستي. د هوا پیژندنې ملي ادارې ویلي چې تمه ده دغه طوفان د سپتمبر د 10 نیټې پر سهار د فلوریدا جزایرو ته ورسیږي او زیاتوي چې د دغو جزایرو هیڅ ځای به خوندي نه وي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو دوستانو تاسې خبرونه وار ویدل. دغه خبرونه بیا تاسې زموږ پر یو پاڼه کتلی لوستلی او له سره د نورو دوستانو سره شریکولی سئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. نن د شنبې ورځ ده، د سنبلې 13 نیټه ده او د سپتمبر د میاشتې له 9 سره برابره ده. اوریدونکو تاسو خبر یاست چې نن په افغانستان کې د شهیدونې پیل سو. په دې مناسبت نن رسمي مراسمو په کابل کې د افغانستان د لوی جرګې په خیمه کې په دې اړه رسمي غونډه وشوه. د ازادي راډیو خبریالانو دغه مراسم څارلی دي. تاسو ته به وروسته په دغه خبرونه کې معلومات ور باندې درکړو. له کندوزه به زموږ د خبریال په رپورټ کې واورئ چې نن د امنیت د ښه کولو لپاره چارواکو د موټرو د تورو شیشو پر ضد کمپاین پیل کړی، خو خلک وایي
مونږ هیله داده چې دا کارونه نمایشي نه وي چې دوه ورځې تورو شیشې پاکې شي او دوه ورځې بعد بیرته متوقف شي، یا په غریبانانو باندې دا پروسه تطبیق شي او هغه څوک چې زورواکي دي هغوی ته نفعت وي.
په دې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې د روسیا او امریکا ترمنځ روانو ناندریو ته کتنه کوو. په دې اړه به وروستي معلومات ترلاسه کړئ. او په همدې خبرونه کې تاسو ته اونیز پروګرام خپرو د زهرو کاروان.
ډاکټر صاحب زما په زوی څه شوي دي؟
مایناتو کې هر څه سم دي، هیڅ ناجوړی نه لري.
نو بیا ولې ژاړي؟
ته پر داګه کاک پرې باسه چې یې ورې.
د ازادي راډیو دوستانو تاسې خبري از چنن په افغانستان کې د احمد شاه مسعود د ترور د 14 کال په مناسبت عمومي رخصتي د رسمي مراسم تر سره کیږي. د کابل د کارنيوزيون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویګا ویلي و چې د شهید دونی د رسمي مراسمو لپاره ځانګړی امنیتي پلان جوړ کړی دی. د احمد شاه مسعود د بنیاد مسؤلانو پر خلکو ژغ کړی دی چې او همدارس د غزوې پر خلکو ژغ کړی دی چې قرار دی اوسي او دا مراسم د پارامي تر سره کړی. احمد شاه مسعود د 2001 میلادي کال د سپتمبر میاشتې په 9 نیټه د تخار په خواجه بهاوالدین ولسوالۍ کې په بمی چاودنه کې ووژل سو. هغه له 1992 تر 1998 میلادي کال د افغانستان د ملي دفاع وزیر پاتې شوی دی او د مرګ پر وخت 48 کلن و. احمد شاه مسعود د ډګروال دوست محمد خان زوی و. په 1402 هجري لمریز کال کې د سنبلې په 12 نیټه د پنچیر په جنگلک سیمه کې زیږیدلی و. د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د افغانستان د اساسي قانون د تصویب لوی جرګې احمد شاه مسعود ته د افغانستان د ملي اتل لقب ورکړ. نن په دې مناسبت په ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول په کابل کې ځای ځای مراسم دي. د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس را سره دا اوس له سټوډیو ملګری دی دوستانو. حدیث پردیس، تاسو په دې اړه د کابل د نننیو مراسمو له جریانه معلومات وړاندې کوي.
بله، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، نن په کابل کې د شهید ونې او د احمد شاه مسعود د ترور 14 تلین په رسمي توګه منځل پیل شول. رسمي مراسم د افغانستان د ولسی جرګې په تالار کې جوړ شوی و. دغه مراسم همدا اوس هم روان دي. د مراسمو په پیل کې د احمد شاه مسعود د بنیاد مشر احمد ولی مسعود خبرې وکړې او د زیات ټینګار په دې وکړ چې د افغانستان اوسنی شرایط د دې ایجاب کوي چې ټول میشت ولسونه چې په افغانستان کې ژوند کوي قومونه دوی باید ملي وفاق ته ورسیږي. او زیات ټینګار یې په همدې و چې احمد شاه مسعود هم د خپلې مبارزې پر مهال ارمان یې هم همدا و چې د افغانستان په افغانستان کې میشت قومونه دوی په خپلو کې خپل یووالی وساتي او د شته ستونزو پر وړاندې ودرېږي. نو ښه ده چې په دې برخه کې د ښاغلي احمد ولی مسعود د خبرو یوه برخه له قدرمن اورېدونکو سره واورو.
مردم افغانستان مشترکات زیات دار و اگر بشینن انشاءالله و رحمان که به یک گفتمان به یک مشترکات میرسن. زمانی که برسن مطمئنن بین خود میتونن اعتماد ایجاد کنن، اعتماد دوباره احیا میشن، این خودبدی های زبانی و سمتی نفاق دور میشن.
همداراز د سیمه ایز ارګانونو مشر عبدالمتین بیگ د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست. د ولسمشر غنی په پیغام کې راغلی و چې په افغانستان کې یعنی اوسنی شرایط داسې پیچلو شرایطو سره افغانان مخامخ دي او د ټینګار وکړ چې باید خپل یووالی وساتي او همداراز هوښیار اوسي. ده وویل چې د شهیدانو ارمان هم همدا و چې افغان ولس په هوساینې او ارامښت کې ژوند وکړي، نو پکار ده چې د شهیدانو مانونو ته درناوی وشي. همداراز پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په دې مراسمو کې خبرې وکړې. ښاغلی کرزی هم تر ډیره پورې تاکید په دې و چې په افغانستان کې ټول د پخپلو منځو کې یعنی وفاق ملی لري او یووالی لري، خو ده بیا ګیله کوله چې سیاسي مشران په دې برخه کې وفاق ملی نه لري یا یووالی نه لري، او د ټینګار وکړ چې په دې برخه کې باید سیاسي مشران هم د هیواد روانو ستونزو ته په کتو ملي وفاق ته ورسیږي. خدای چې د ښاغلي کرزي د خبرو یوه برخه هم واورو.
ملت افغانستان نخبه هاش متفق شوند، ما مردم متفق شدیم، ملت مطلق متفق است، کاملا اتفاق دیم و نگذاریم خارجی ها را که در بین وطن تفر تازه اون ما میتازه دیگه کسی مده میتازه هر خارجی گست.
همداراز جهادی رهبر استاد سیاف او د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر کریم خلیلی هم په وار خبرې وکړې. په خپل وار سره دوی هم تر ډیره پورې تاکید پر دې کوي چې په افغانستان کې د شته ستونزو یوازینی حل لاره دا ده چې ټول ولسونه خپل یووالی وساتي او همداراز د شهیدانو ارمانونه چې د افغانستان هوساینه او آرامښت د هغې لپاره هڅې وکړي. بله جلال زی صاحب
خیر اوسې. عدیس پر دې صاحب ډېره زیاته مننه. اوریدونکو تاسو نن د افغانستان د لوی جرګې په خیمه کې له سو مراسم از مجد خبریال حدیث پردیس څرګندونی وار ودی ورځوز مجبلم کارت واصل وسال صاحب را سره د ټلیفون پلان کې د مخکې وسال صاحب را ته وویل چې نن د کابل د میکرانو په سیمه کې د امریکا سفارت ته په د نږدې شاوخوا سیمه کې هوایی ډزې شوې دي. وسال صاحب را سره د ټلیفون پلان کې اواز مې اورې کنه؟ هالو
ګورم
و نن دا حادثه څنګه و؟ نن دا حادثه څه و؟ تکه یو څه معلومات ورکړی اوریدم کوته.
او ډیره زیاته مننه. اول به د دزو یو ساوازونه وورو چې عملا خلک هم باورې چې دزې شویلته. بله نن زه په خپل ورغلی وم چې هلته د احمد شاه مسعود یو شمیر پلویان راټول شوي وو چې د شهید ونې او د ښاغلي مسعود د تروش پړسم تلین هلته ونمانځي. هلته ډېر زیات موټرونه لیدل کېدل. په موټرو باندې د احمد شاه مسعود یو شمیر نورو مشرانو او شهیدانو عکسونه لګول شوي وو. ډېری کسانو ځان سره وسلې لېږدولې، برچې ورسره وې په لاسونو کې، او تقریبا داسې په ډېر بې نظمۍ باندې دوی هلته ګزمې کولې په موټرو سره. اته امنیتي کسانو کوشش کوو چې د دوی مخه ونیسي. کومې لارې چې دوی تړلې وي اته هغوی ته یې هم اجازه نه ورکوله، او په زور یې لارې ځان ته خلاصولې، او کله په یو سرک او کله په بل سرک باندې روان ول. او هوایي ډزې د دوی له خوا نه ډېرې زیاتې هلته کېدلې. یو څه یې دوستانو واورېدل او په سیمه کې اوس هم دغسې یو وضعیت روانو.
اوس هم هوایي ډزې دي. اوس هم تاسې اواز اروئ ځکه زموږ دفتر هم ډېر د دې سیمې څخه لرې نه دی، نو ایا تاسې اروئ چې هلته په منطقه کې ډزې دي او د
بلې بلې
سمدا
سوشي بيوران دي لما غزاي راغلم
سمدا سمدا واصل وصال سب دير زيادة منان اوريدون كو تاسي وارو دل دازا دي راديو دا خبريا المعلومات موارو دل چواي دا ميكريانو پسيمة كي دل تا صور دمخ كي انتهاري حملة وسوا دل تاواي بيا نن هواي دازي دي دا يادواني وارد چي دا احمد شاه مسود بنیاد لخلقو غشتنا کري دا چي پا قراري دي نن نيما راسم تر سره کري او دا احمد شاه مسود زوي لخلقو غشتنا کري دا پر تويتر او نورو انترنتي سايتونو چي بنزمي دي نكوي او دا مراسم دي نن پا قراري تر سره کري دا ازادي راديو خبروني کموار وي دي نور معلومات پا هم تاسي تولان دي کرو نو راسر ملگري وسي
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
اوس به ورسره مرزي احمد زیته د دې ساعت څو مهم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلین وایي په تیرو څو ورځو کې د پرله پسې رخصتۍ له امله افغان سوداګرو ته په میلیونونو افغانۍ زیان رسیدلی دی. د دغې خونی ویان سیامالدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو رخصتیو پر خصوصي سکتور منفي اغېز کړی او د هیواد اقتصادي وضعیت له رکود سره مخ کړی.
دغه بېنظمي او دغه مسلسل او پرله پسې وقفي او رخصتیانې د دې سبب کېږي چې زموږ اقتصادي وضعیت خراب شي، زموږ شرکتونه له تاوان سره مخامخ دي. هره ورځ موږ باندې دلته بخت چارج کېږي، د کور کرایه موږ باندې چارج کېږي، د کارمندانو معاش موږ باندې نه راځي مګر
نوموړی وایي په افغانستان کې د ځینو رخصتۍ له امله لارې او سړکونه د کاروباریانو پر مخ تړل کیږي او دوی نشي کولی چې انتقالات وکړي. او د هلمند د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي سږکال د دغه ولایت د کرنیزو توکو په تولیداتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د هلمند د کرنې او مالدارۍ رئیس رفیع الله قلم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د 1996 لمریز کال له پیل راهیسې په هلمند کې د کرنې په برخه کې د کرنې او مالدارۍ وزارت د پراختیا بودیجې څخه څه باندې 200 میلیونه افغانۍ لګېدلی دي. نوموړي وویل چې یوازې دوی سږکال 14 بېلابېلې پروژې د اصلاح شوو تخمونو طبیعي بیو نباتی امراضو او د چرګانو د فارمونو په برخه کې تطبیق کړی دي. قلم وایي چې د درې نورو پروژو تدارکاتي مراحل په جریان کې دي چې دغو پروژو په تطبیق سره به د بزګرانو په کار کې 25% ښه والی راشي. د اقتصادي خبرونو پای
د ازادي راډیو خبرونه اروین نن دغه از مش خبرونه تر 12:30 بجو پورې خبری رپورټونه لرو. بیا دغه خبرسته د زهر او کاروان پروګرام خبريږي چارونه تاسو د ازادي راډیو څخه او په افغانستان کې د مخدر موادو پر مشکل باندې خبري پکې کیږي. نو لطفا را سره اوسئ. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې به تاسو د 2 بجو څخه تر 3 بجو پورې ترشنه اسمان لاندې خبرونه اروي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر بي سوادۍ خبري کیږي چې په افغانستان کې د خلکو د باسواده کول لپاره د حکومتونو هڅې تر کومه حده بریالۍ سوي دي او په افغانستان کې جنگ د خلکو په بي سوادۍ کې څونه مهم رول لوبولی دی. نو که تاسو بیا پوښتنې درلودې دغه د پروګرام وخت په یاد لرئ، د 2 بجو څخه تر 3 بجو په هغه وخت بیا ټلیفونونه را وکړئ او خپلې پوښتنې وکړئ او که چیرې نظر لرئ نظر هم ورکولای سئ. اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا متحدو ایالاتو پرون رسما د ملګرو ملتونو له امنیت شورا د امریکا له لوري وه پیشنهاد شوي پریکړه لیک ته د رای اچونې غوښتنه وکړه. دغه پریکړه لیک د چین او روسیې له مخالفت سره سره پر شمالي کوریا د دې هیواد د وروستۍ اټومي ازموینې له کبله تازه اقتصادي بندیزونه لګوي. یعنی غوښتنه کوي چې پر شمالي کوریا د نوي بندیزونه ولګول سي. سالم احمد صالح دغه مسله لوستې ده او را سره په سټوډیو کې دی. اوله به دا صالح صاحب راته ووایي چې د امریکا متحدو ایالاتو د څه وخت لپاره دغه پریکړه لیک ته د رایه چولو غوښتنه کړې ده؟ څه وخت اوسېده؟
ډېر مننه ستاسو څخه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت ویلي چې غواړي امنیت شورا دغه پیشنهاد سوي پریکړه لیک ته د راتلونکي دوشنبې په ورځ رایه ورکړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې دغه پریکړه لیک به شمالي کوریا ته د تیلو پر وارداتو هم تحریم وضع کړي. دغه هیواد به نسي کولی خپل منسوجات نورو هیوادونو ته صادر کړي او له دغه هیواد بهر د شمالي کوریا د کاریګرو پر ګمارنې هم بندیز لګوي. تر ډیره دغه کاریګر د روسیې او چین لخوا ګمارل کیږي. د راپورونو له مخې دغه پریکړه لیک به دغه ورځ د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون شتمنی هم کنګل کوي او پر سفر به یې بندیز هم لګول کیږي.
سالیه صاحب، نو امریکایي چارواکي د امریکا حکومت څه وایي چې دا بندیزونه به نتیجه ورکړي؟
امریکایي چارواکي وایي د شمالي کوریا په وړاندې د سختو بندیزونو غوښتنه لري څو پر دغه هیواد فشارونه زیات سي او دا مسله پیونګ یانګ مجبور کړي چې مذاکرو ته بل اخره غاړه کښېږدي. د دغو بندیزونو عمده هدف دا شول سوی چې د شمالي کوریا اټومي او د میزایلو ازموینې چې په دې وروستیو کې ترسره سوي پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان وایي د امریکا لخوا وروستي پیشنهادونه د شمالي کوریا په وړاندې تر ټولو شدید بندیزونه په پام کې لري او په داسې حال کې ملګرو ملتونو ته وړاندې کیږي چې شمالي کوریا تیر یک شنبه خپل تر ټولو ستر او شپږم اټومي بم و ازمایا.
د امریکا له دې وړاندیز سره چین او روسیه مخالفت کړی.
بله بله، د شمالي کوریا متحده هیواد چین او د هغه ګاونډي هیواد روسیې پر شمالي کوریا د نورو بندیزونو له مسالې سره تر یو حد مخالفت څرګند کړی دی. خو بیا هم دغه دواړه هیوادونه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې استازي لري چې تیره اونۍ پر شمالي کوریا د تازه بندیزونو په باب په بحثونو کې برخه درلوده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره اونۍ وویل چې بندیزونه په یوازې سر نسی کولی په کوریا ټاپو وزمه کې روان کړکیچ حل کړي. پیکینګ او مسکو دواړو د دې ستونزې د حل لپاره د مذاکرو او ډیپلوماتیک حل غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ویل دا به تر وخت مخکې وي چې پر شمالي کوریا د تازه بندیزونو په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې رایه چونه وسی.
موږ د شمالي کوریا د رهبرۍ دا پارونکي اقدامات چې د بالستیک توغندي ازموینه یې وکړه غندو. دوی داسې اټومي وسلې چولي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه کوي.
لاوروف پرون له خپل فرانسوي سیال سره تر کتنې وروسته په مسکو کې یو کانفرنس ته ویل په امنیت شورا کې پر شمالي کوریا د تازه بندیزونو په اړه کار روان دی، خو دا ټینګار وکړ چې دا تر وخت مخکې ده چې د نتیجو په اړه یې وړاندوینه وسی.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، ورسته په خبرونه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. ډیر په زړه پورې کاروان دی. په دا پروګرام کې تاسو نه یوازې دا چې په افغانستان کې د مخدرو موادو پر ستونزو باندې خبري اروي، د چارواکو، د کارپوهانو، د عادي خلکو، تاسو په دغه پروګرام کې یوه ډرامه هم اروېدلای سي چې ډیره په زړه پورې ده. نو د اروېدو لپاره را سره اوسئ. په پوره 12:30 بجې به هغه پروګرام درته پیلوو. تر هغه پورې یو څو نور رپورټونه لرو. په کندوز کې د ازادي راډیو خبري وایي چې د امنیت د ښه کولو لپاره داسې یو کمپاین پیل شوی دی چې د موټرو تورې شیشې پاکوي. یعنی هغه موټر چې تورې شیشې لري هغه پاکوي. خو خلک وایي چې دا کار باید د ټولو خلکو چارواکو په مقابل کې وسی او یوازې داسې نه وي چې د عادي خلکو د موټرو تورې شیشې ورسپینې کړي او د چارواکو غې پاتې سي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په دې اړه له کندوز رپورټ لري.
په کندوز کې د امنیتي وضعیت د لا ښه والي، همدارنګه په ښار کې د جنایي جرمونو د مخنیوي په هدف د پولیسو لخوا د موټرو د تورو ښیښو پاکولو کمپاین له دوه ورځو راهیسې جریان لري او تر اوسه پورې د لسګونو موټرو تورې ښیښې سپینې کړي دي. د کندز د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عمومي مدیر سمنوال وایسدین تلاش له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د ولایت مقام د پوځي کمیسون د لارښوونې له مخې او د دې ولایت د خلکو د پرله پسې شکایتونو پر اساس دوی د کندز په ښار کې د تورو ښیښو لرونکو موټرو د ښیښو د پاکولو کمپاین پیل کړی دی.
ما با اساس پلان مشخص بوده و در جناب قمندان صاحب هدایت و فیصله شورای نظامی بود.
موږ د کندز په ښار کې د تورو ښیښو لرونکو موټرونو پر وړاندې د ښیښو پاکولو کمپاین پیل کړی او په دې پروسه کې موږ هوډ کړی ټول هغه موټر چې تورې ښیښې لري سپینې کړو، که هغه پوځي او یا شخصي موټرونه وي. موږ له ټولو موټرونو څخه تورې ښیښې پاکوو څو په ښار کې د غیر مسؤلو وسله والو او تر څنګ د جنایي جرمونو او غیر اخلاقي کارونو مخه ونیول
شي.
د ښاغلي تلاش په وینا چې له دوه ورځو راهیسې په دغه ښار کې د څه باندې سلو موټرو تورې ښیښې د پولیسو لخوا سپینې شوي دي چې په دې شمېر کې دولتي او ملکي موټرونه شامل دي. نوموړي زیاته کړه دغه بهیر به تر نامعلومه وخته پورې د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې دوام ولري. په ورته وخت کې د کندز ګڼ شمېر اوسېدونکي د پولیسو دغه کار ستایي او ملاتړ یې کوي. همدارز له پولیسو څخه غواړي چې دغه بهیر پر ټولو خلکو یو شان پلی کړي او له خلکو سره د مور او میرې چلند ونه کړي. د کندز ښار یو تن اوسېدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا خو سمه ده چې د شیشو کمپاین شروع شوی دی، تورې شیشې د موټرو ناپاکۍ، خو مونږ هیله دا ده چې دا کارونه نمایشي نه وي، چې دا ورځې تورې شیشې پاکې شي او دا ورځې بعد بیرته متوقف شي، یا په غریبانانو باندې دا پروسه تطبیق شي او هغه څوک چې زورواکي دي هغوی ته نفات شي. دا اوس هم یو تعداد دولتي چارواکي د تورې شیشو په موټرو کې ګرځي، تنه په قندوز کې نه، په مرکز کې، په نورو ولایتو کې. دا پروسه باید هم شي، دا لومړی ځل نه ده. د دې نه 2000 د پی مخکې دغسې پروسې شروع شوي دي. د شیشو د پاکولو دوه ورځې نمایشي کار شوی، په درېیمه ورځ باندې بیرته درېدلی. باید دولت هر کار چې کوي جدي اقدام وکړي.
خو د کندز د امنیت قمندانۍ چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دغه پروسه په دې ولایت کې پر دولتي او ملکي موټرو یو شان پلی کیږي. بلخوا د دغه ولایت اوسېدونکي هم د پولیسو له دغه کار څخه ملاتړ کوي او زیاتوي چې له تورو ښیښو لرونکو موټرو څخه زورواکي، خپلسري وسلوال او مافیایي بانډونه هر ډول ګټه اخیستی شي، او له امنیتي ارګانونو غواړي چې دغه پروسه په جدي توګه په دغه ښار کې تطبیق کړي، څو په دغه ولایت کې د هر ډول جرمونو او جنایتونو مخه ونیول شي.
زما په شخصي نظر خو دا کار صحیح نه ده، ځکه ماشومانو باندې په کار ده چې د یعنی درس وویل شي، هغې باندې داسې پانګه واچول شي چې د هغوی هم په درد وخوري او په راتلونکي کې خپل د کور کورنۍ لپاره هم یو توخه جوړ شي چې د هغوی هم په درد وخوري او خپل هم په درد.
باید دغه زموږ د افغانستان له ماشومانو سره ښه چلند وسي او تعلیم پی وکړو او تربیه ورته زده کړو او شاخه کارونه او درانه کارونه موږ نه پی وکړو. زموږ د افغانستان آینده ده دغه، او د افغانستان آینده به دغه واړه ماشومان جوړوي. او خدای دې وکړي چې هر سړی، هر پلار و مور، هر ورور، مشر ورور خپل اولاد، خپل زوی او خپل ورور ښه تربیه او ښه تعلیم پی وکړي.
دا شغه کنه د کوچنیان لپاره د خو ناروا کار ده، خو بعض کورنۍ داسې دي چې یو زوی لري یا یو کس لري چې دا کار باید وکړي.
ساعت 12 بجې او 16 دقیقې دي. د ازادي راډیو اوریدونکو، که تاسو په کورونو کې انټرنیټ لري یا په ټلیفونونو کې، نو تاسو کولی شئ چې زموږ ویبپاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام. زموږ پر ویبپاڼه باندې ډېر په زړه پورې ویډیویي رپورټونه شته او راډیویي پروګرامونه هم تاسو کوم وخت نه وي اورېدلي له سره اورېدلی شئ. د ازادي راډیویي مجلې کې په دې اونۍ کې موږ له عابدې سپوږمۍ سره مرکه درلوده. د دې شعرونه او د دې شعرونو په اړه د دې خبرې تاسو بیا له سره اورېدلی شئ. د افغان فلم کارکونکو کله چې وسلوالو طالبانو کابل ونیو، لشترژه وزره فلمونه چې په هغه کې تاریخي مستند فلمونه، هنري فلمونه او د ځینې تاریخي پیښو فلمونه شامل وو، وساتل. د افغان فلم کارکونکو ویلي دوی پوهېدل چې که طالبان په دې خبر سوي وای نو دوی به یې وژلي وای. دغه فلمونه به اوس ډیجیټل سي. اسمت ساروانی نور جزئیات وړاندې کوي.
په 1990 لسیزه کې کله چې طالبانو وغوښتل چې د افغان فلم ادارې ته ننوځي او د دې ادارې د آرشیف فلمونه وسوځوي، د حبیب الله علي په نوم یوه افغان او ملګرو یې فلمونه ورڅخه پټ کړل. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې، علي د افغانستان د شتمن کلتوري تاریخ زرګونه فلمونه او تصویرونه په خورا مهارت په داسې حال کې پټ کړل چې سر یې له خطر سره مخامخ و. په دغه آرشیف کې د افغانستان د خپلواکۍ د ترلاسه کوونکي پاچا اعلی حضرت امان الله خان د وخت او راوروسته شاهانو ځینې ډېر نادر فلمونه هم ساتل کیږي. حبیب الله علي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي، په همغه ورځ موږ تمنه لرله چې کورونو ته به ژوندي ستانه شو، که دوی پوه شوي وای چې موږ فلمونه پټ کړي دي وژلي به یې وو. د همداراس وویل،
جامان 11 نفر بوده، به امین نتیجه رسیدیم که کلش یک
ټول ټال یولس تنه وو. دې نتیجې ته ورسېدو چې ټول فلمونه په یو ځای کې پرې نشتو. په همدې ډول بریالي شو چې یو برخه مو یو ځای کې خودل او بل برخه مو په چتونو کې پټ کړه. سخت ریزو طالبانو چې له 1990 څخه تر 2000 لومړي پورې د خپل واک په مهال د سینما، تلویزیون او موسیقي په شمول په هر راست تفریح او تفریحي وسایلو باندې بندیز لګولی وو ډیر فلمونه وسوځول، خو طالبانو 10000 ډیر ارزښناک فلمونه ونه موندلی شوی، ځکه چې علی او ملګرو یې په بیلابیلو ځایونو کې فلمونه پټ کړي ول. له هماغه وخته دوی لسیزې وروسته د افغانستان دا مهم مستند فلمونه چې په دغه هیواد کې تر رانی او شخړو مخکې وخت پورې تړاو لري اوس یو وار بیا رابرسیره شوي دي. په دغو فلمونو کې د افغانستان د هغه وخت یادونه تازه کیږي چې په دغه هیواد کې سوله، مینه او اطمینان و. شپېته کلن علي چې شپږ دېرش کاله یې په افغان فلم کې کار کړی دی وایي د فلمونو د پټولو په وخت سخت ډارېده، خو دی وایي چې خدای وساته. د افغان فلم رئیس محمد ابراهیم عارفی وایي دا اداره په خپل آرشیف کې د 23000 ساعته 14 ملي متری او 8000 ساعته 15 ملي متری فلمونه لري، خو تر اوسه پورې دغه فلمونه بشپړ کټګوري شوي نه دي. دا فلمونه زړو افغانانو ته د تیرو وختونو ښې خاطرې ورپه یادوي، خو ځوانانو ته هیله ورکوي چې په راتلونکي باور ولري.
د افغان فلم مسولینو ویلي چې دا فلمونه به په ټول افغانستان کې نندارې ته وړاندې شي. څو ورځې مخکې د دغو فلمونو یوه برخه د امریکا په سفارت کې په کابل کې خلکو وکتله. د افغان فلم رئیس ویلي موږ به هر خطر په ځان ومنو، د افغانستان هر کونج ته به ولاړ سو، ځکه موږ غواړو چې زموږ ځوانان او ماشومان وګوري چې افغانانو یو وخت څنګه ژوند کول. اوس به فریبا ظاهر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
وسلوالو د کاپیسا ولایت د عالمانو د شورا رئیس ووژه. له سیمې د اسد رادیو د خبریال په وینا مولوی ګل محمد او د هغه یو ساتونکی نن ووژل سول. د دې پیش مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. په کابل کې د احمد شاه مسعود د 14 تلین په مناسبت مراسم د لوی جرګې په تالار کې ترسره سول. د مسعود ټولنې مشر احمد ولی مسعود د دغو مراسمو پر مهال ویل چې د دې مراسمو څخه د دوی هدف خلکو ته د ملي یووالي د پیغام رسول دي. په مراسمو کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د سولې دالی شورا مشر محمد کریم خلیلي او یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو او جهادي قوماندانانو ګډون کړی وو. نوې ډلی به د یکشنبه پر ورځ د افغانستان او هند مشارکت شورا غونډه کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کیب مستغنی ازادي رادیو ته وویل چې غونډه به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ جوړه سي او پر مهمو ستراتیژیکو مسایلو به خبرې پکې وشي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر له سعودي عربستان او نور عربي هیوادونو وغوښتل چې له قطر سره خپل اختلافات حل کړي. د سپینې ماڼۍ په وینا ولسمشر ډونالد ټرمپ له دې هیوادو دا هم غوښتي چې د ایران پر ضد یو جبهه جوړه کړي. د مکسیکو چارواکي وایي چې د پنجشنبې د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر 8500 ته رسیدلی دی. د امریکا د جیولوجي سروې وایي چې د دې زلزلې شدت 8.1 درجه و. او وروسته له هغه چې په کیوبا کې د ایرما په نوم طوفان څه باندې شل تنه ووژل، د دغه طوفان یوه بله د پنځمې کټګورۍ څپه تېره ورځ ناوخته پیل شوه. دغه نوې څپه چې په ساعت کې د 250 کیلومتره چټکتیا باد ورسره دی، د جنوبي فلوریدا په لور روان دی. د خبرونو پای
څنګه چې مخکې په خبرونه کې وویل د زهرو کاروان پروګرام لرو. دغه پروګرام اجمل تورمان درته وړاندې کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستان پام دی لپایل کو د زهرو کاروان د دیونه په خبرونه. د زهرو کاروان د خبرونه چې زه اجمل تورمانی د خپل همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم، دغه مطالب متاسف کې چمتو کړی دي. افغانستان کې د ایروینو جوړولو تر 90% ډېرې فابریکې د ډیورنډ کرخه هغه اړتیا وړل شوې دي.
یو ولادت خدای کې د نشي چې دلته د افغانستان دولت په دیورسته کې وړي چې د مبارزه وکړي د اواد مخدر پر اړتیا باندې.
په کندهار کې سکل کوکنارو کښ ډېر شوی او د دې بوټ پر ضد کمپاین هم ناکامو. په دې اړه درته بحث وړاندې کوو.
اوس په انګورو پریم خلک اریان دي، په انارو پریم خلک اریان دي، چې چیرې یوسي پر چای خرڅ کی
ولدت کومز وو وایو د مخدره توکو د کمرشیا جوړی په بدلی نوري پالیسګانی همسته.
او دغه شند پرونی په پای کې د ونی ډرامه هم مهیروي. خو در هر څه د مخه خبرونه چې زموږ همکار عبادالله اننزی چمتو کړی دي.
د افغانستان د نشي توکو پر ضد د مبارزه وزارت د بدیل معیشت کانفرنس جوړولو لپاره چمتووالی نیسي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه موضوع د نشي توکو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظمی، د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو پر ضد د مبارزې سازمان لاستازي جرمی میلسون سره په لیدنه کې یاده کړې ده. په دې لیدنه کې اغلی عظمی ویلي چې دا کانفرنس به له نورو کانفرنسونو او غونډو څخه توپیر ولري او هڅه به پکې وکړو چې د بدیل معیشت په برخه کې د نورو هیوادونو له تجربو څخه ګټه واخیستل شي. په تیره یوه اونۍ کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون د نشه یي توکو 8 قاچاق کوونکي نیول شوي دي. له نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیان خالد موحد د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد کسان په کابل، نیمروز، ننګرهار او تخار ولایتونو کې د نشه یي توکو د لیږد پر مهال نیول شوي دي.
له دغو نیول شویو کسانو څخه په ټولیز ډول څه باندې 12 کیلوګرامه هیروئین، 14 کیلوګرامه تاریاک، 103 لیتره الکولي مشروبات، 9 سیټه موبایلونه او 2 موټرونه ترلاسه شوي دي.
همدا ډول ښاغلي موحد زیاته کړه چې له یوې نیول شوې ښځې څخه هم 322 ګرامه هیروئین ترلاسه شوي چې غوښتل یې د کابل هوایي ډګر له لارې د هندوستان ډیلي ښار ته قاچاق کړي. او د ونې ورستۍ پیښه دا چې د ملي اردو ځواکونو د لوګر ولایت مرکز ته څیرمه دلته مور سیمه کې 1216 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د لوګر والی بیان سلیم صالح د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوي چرس په روخانو بار شوي وو او قاچاق وړونکو غوښتل چې له لوګر ولایت څخه یې ګاونډیو ولایتونو ته ولېږدوي.
په لوګر ولایت کې د ملي اردو ځواکونو لخوا د دلته مور په ساحه کې 1216 کیلوګرامه نشه یي توکي نیول شوي وو. دغه نشه یي توکي چې په قاچاقبرو د ننګرهار څخه راوړلو غوښتل یې چې د لوګر مربوط ګاونډیو نورو ولایتونو ته انتقال کړي.
د دې نشه یي توکو د لیږد په تور تر دې دمه څوک نه دي نیول شوي. تېره میاشت هم د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د ملي امنیت منصوبینو سلګونه کیلوګرامه تریاک نیولي وو.
د افغانستان د نشي مواد سره د مبارزې وزارت وایي پاکستان له 2 کلون راهیسې له نشي مواد سره د مبارزې په برخه کې د سیمایزو هیوادونو په څلور اړخیزو غونډو کې ګډون نه دی کړی. د دې وزارت ویان ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه په څلور اړخیزو غونډو کې د پاکستان د ګډون نه کولو لامل څرګند نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د نشي موادو د تولید فابریکې په سلو کې نوي له افغانستان څخه پاکستان ته وړل شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ډیورن خې حقوا پاکستانی ځواکونه د نشئی موادو د مخنیوي لپاره هیڅ ډول کوخخ نه کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړي چې مسعوده نیازی وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې افغان چارواکي له نشئی موادو سره د مبارزې په سیمایي غونډو کې د پاکستان د ګډون نه کولو له دلایلو خبر نه دي، خو وایي چې دا مهال د نشئی موادو د تولید کارخانه د ډیورند کرخې حقي غاړې ته وړل شوې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل پاکستان نه یوازې دا چې له 2 کلونو راهیسې په سیمایزو غونډو کې ګډون نه دی کړی، بلکې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې هم مرستنه کوي. خاغلی دانشیار وایي د ډیورند کرخې ها خواته د هیروینو د تولید لپاره زمینه برابره ده، نو له دې عمله په افغانستان کې تولید شوی تاریخ دی کارخانو ته قاچاق کیږي.
تقریبا
99 لکال 2015 خرابدی خو په سلو کې 9.9 نشه یي مواد له افغانستان څخه بهر پروسس کیږي چې زیاتره یې د پاکستان او د افغانستان، پاکستان او ایران په سرحدي سیمو کې دي. دغه ډول د فری کرسر په نوم کیمیاوي مواد چې د نشه یي موادو د تولید په برخه کې کارول کیږي د سیمې له هیوادونو څخه پاکستان ته وړل کیږي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې سیمایي غونډې هر کال د افغانستان، تاجکستان، ایران او پاکستان په ګډون جوړیږي چې له 2 کلونو راهیسې پاکستان په دې غونډه کې برخه نه اخیستې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر اساس دا مهال په افغانستان کې تولید شوی تریاک په سلو کې نوي د ډیورند کرخې هغې غاړې ته د هیروینو کارخانو ته وړل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت وایي په داسې حال کې چې افغان ځواکونه په سلګونه ټنه تریاک نیسي، خو د ډیورند کرخې هغې غاړې ته پاکستانی ځواکونو د قاچاقوړونکو پر وړاندې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی.
د افغانستان
نشه یي موادو سره د مبارزې پولیس په هیواد کې نشه یي مواد نیسي، خو له بده مرغه چې موږ د ډیورند د کرخې هغې غاړې ته نشه یي موادو د نیولو هیڅ راپور نه لرو. موږ څو ځله په دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې برخه اخیستې، خو پاکستان په دې اړه لیوالتیا نه ده ښودلې چې دې کار یې د کورنیو چارو وزارت ته پوښتنې پیدا کړي چې دوی ولې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مثبت غبرګون نه ښیي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د نه همکارۍ پر موضوع په داسې حال کې بحث کیږي چې له یوې خوا د نشه یي موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو مالي سرچینه بلل کیږي، او له بلې خوا امریکا په خپله نوې ستراتیژۍ کې پاکستان له ترهګرو ډلو سره په مرسته کولو پړ بللی دی. سیاسي کارپوه شفیق بشاریار وایي وروسته له دې چې د نړیوالې ټولنې مالي مرستې پر پاکستان کمې شوې، اسلام آباد پر قبایلي سیمو کنټرول نه درلودل پلمه کوي او په دې ډول هڅه کوي چې جنګیالیو ځواکونو او تروریستانو ته نوې مالي سرچینې پیدا کړي.
پاکستان در گذشته از کمک های جامعه جهانی
پاکستان به د جنگیالیو په برخه کې له نړیوالو مرستو څخه په خپل ګټه استفاده کوله، خو اوس چې دا مرستي ور باندې بندې شوې دي، لکه چاکلونکو او د هیروینو کارخانو د مالکانو ملاتړ کوي او دوی ته زمينه برابروي چې د نشه یي موادو تولید زیات کړي او زیاتې مالی سرچینې په لاس راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د دولت وسلوال مخالفین هڅه کوي ځینې سیمې نام نه کړي چې د کوکنارو کښت ته زمینه برابره شي. ښاغلی بشریار وړاندیز کوي چې د امریکا متحده ایالاتونه دي د نشه یي موادو له نړیوالې مافیا سره د مبارزې او ډیورنډ کرښې هغې خواته د هیروینو د تولید کارخانو ویجاړولو ته په خپله نوې ستراتیژۍ کې لومړیتوب ورکړي. په دې ډول به د طالبانو مالي سرچینې بندې او افغانستان کې به د جګړې جبهه کمزورې شي.
دوستان لکه څنګه مشهور دل په افغانستان کې د هیروینو جوړولو تر 90% ډیر فابریکې د ډیورن کرخې هغه اړتا وړل شوې دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د پکتیکا له پخوانی والی امین الله شارق سره مرکه کړي او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې د دې کار لاملونه څه دي.
یو ولادت خو دا کېدلی شي چې دلته د افغانستان دولت په دې وروستیو کې غواړي چې جدي مبارزه وکړي د مواد مخدر په رابطه باندې. بل علت من دا ده ګورې چې تاسو معلومه ده چې د افغانستان د دولت مخالفین په ډلو باندې وویشل شول، یعنی په خوا کې ویل کېدل چې دا د طالبانو د تحریک د دې نه ګټه پورته کوي، او اوس په افغانستان کې د شل ګروپونو نه زیات ګروپونه دلته موجود دي. نو طالبان کېدای شي چې د دې سره موجود دی چې نه نور ګروپونه د دغه نه خپلو ساحو منطقو کې استفاده ونه کړي، او بیا پاکستان ته په زور لاس باندې دا شی د طالبانو د تحریک د مشتابه چې ویل کېږي د پاکستان د حمایت نه په اصطلاح باندې برخوردار دی. دا انتقال کې د ډیورنډ کرښې نه اخوا ته د دې ګټه او امتیاز په مادي ډول باندې د پاکستان په وای سای په اصطلاح باندې واخلي، او بیا سای هغه چارته توضیح کې وري کې چې هغه د دوی سره په افغانستان کې خواخوږي لري.
شارق صاحب څه فکر کوي که د مخدره موادو د تولید کارخونې د ډیورنډ د کرښې هغه لور ته انتقالیږي، نو څونه امکان لري چې له دغو کارخانو به د طالبانو تر څنګ په سیمه کې نوې راټوکېدلې ډلې هم تمویل کیږي او تشخیص کیږي؟
تاسو معلومه ده چې د وروستنۍ ستراتیژي د متحده ایالاتو زما د نظر په یو هده پورې مناسبه ستراتیژي، خو که چیرته په درست شکل باندې مدیریت نشي په هغه شکل چې دوی ورته اوس ګوتڅندنه کوي، او د منطقې د هیوادونو یو واحد دریځ، یعنی مهمه دا ده چې هم د امریکې متحده ایالات هم د دوی متحدین، او په خاص ډول باندې مهمه ماته دا ده چې افغانستان دولت د افغانستان خلک لاسونه سره یو کی، او هر حرکت ته په ډیر ځیرکانه او په ډیر ښه شکل باندې هغه په اصطلاح باندې وڅاري، خاص ډول د سیمې د هیوادونو چې هغه روسیا، چین، به هند او دا هیوادونه دي. خو مهمه خبر دا ده چې ګټ سره شریک شي، یو هیواد په بل هیواد باندې خپل ترجیح ونه غواړي، هر څه سره واضح په اصطلاح باندې سره وویل شي.
کلیه د ستراتیژي چې نشر شوې دي په دې کې مخدره مواد ته مشخصه توګه اشاره نه ده شوې، که تاسو په نظر په ستراتیژي کې دې ته ځای نه ورکول کېږي او له مخدره موادو سره چې اوسې کارخونې له ډیورنډ کرښې اخوا انتقال شوي، څه فکر کوي چې دا ستراتیژي به تنا په جګړې تمرکز به وکولی شي د افغانستان کې دغه روان بحران پای ته ورسي؟
دا درسته ده چې په ستراتیژي کې په واضح ډول ورته اشاره نه ده شوې، خو که چېرته د دولت مخالفین او هر هغه مخالفین چې د منطقې لپاره دلته دي، که هغه څوک ترستان بولي، که څوک مخالفین بولي، که هر نومر ته ورکول کېږي، که دوی باندې هغه منابع او دا د مختلفو استخباراتي کړیو یا د مختلفو حتی تجارتي کمپنیو، که چېرته دغه منابع په دې مخالفینو باندې قطع نه شي، نو په تنها په جنګ باندې په قطعي ډول باندې جنګ د ختمېدلو نه دی او جنګ نه ختمیږي.
د زهرو کاروان
نوارو کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
وځي موږ خپل هم د کوکنارو بدل نشي
کی موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
په کندهار کې سکل د کوکنارو کښت ډیر شوی او د دې بوټي پر ضد کمپاین هم ناکام و. دا چې په کندهار کې ولې خلک کوکنار کوي او د کوکنارو پر ضد کمپاین ولې ناکام و، په دې اړه په کندهار کې زموږ همکار محمد صادق ریښتینی یو ګردی میز جوړ کړی او دا مېلمانه یې ورته رابللی دي. قومی مشر حاجی عبدالله د ولایتي شورا غړی نعمت الله وفا د کندهار د امنیه قمندانۍ د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې مدیریت مرستیال څارمن عبدالباقی احساس. نو دا همداسې او دا هم د دې اونۍ بحث.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د افغانستان د ناپیزه قوانینو له مخې د کوکنارو کښت غیر قانوني کار دی، خو بیا هم د افغانستان په څو ولایتونو کې کوکنار کرل کیږي چې په دې جمله کې کندهار هم راځي. دا چې بزګر او مزکوال ولې کوکنار کوي، د کندهار محلي اداره ولې د دې ناقانونه کښت په مخنیوي کې پاتې راغلي، او ولایتي شورا ولې د کوکنارو د کښت پر ضد مبارزه جدي نه څاري، په دې اړه مو یو ګردی میز رابللی. په دې ګردی میز کې را سره مېلمانه مزکوال او قومي مشر اجي عبدالحد، د ولایتي شورا غړی نعمت الله وفا، او د کندهار د امنیه قمندانۍ د نشه مواد پر ضد د مبارزې د مدیریت مرستیال څارمن عبدالباقی احساس. لومړی به اجي صاحب عبدالحد له تاسې څخه راپیل کړو، د کندهار بزګر یا زمینداران ولې کوکنار کوي؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بزګر ام زکوال زمیندار غنم چې وکړي چې د ټکټر و مزدوري ته حساب وکړي و انبار ته حساب وکړي د ماشین اوبو ته حساب وکړي، بلکې اکثر وخت مې په ماشین اوبو ولي د لیک اساس چې هغه تقریبا شپږ میاشتې اوه میاشت کار کوي بلانه کوي. نو غنم په بازار کې ارزان وي ته د ګران تمام شي، اوس په انګورو پریم خلک اریان دي، په انارو پریم خلک اریان دي، چې چیرې یوسي پر چای خرڅ کې څنګه د خپل مصرف جوړ کی. ولې د کوکنارو خریدار پلا پلانټه باندې ستاسو چې دا یو کرل چې دا وای خپل الله تسلی وته ولاړ دی غیظ نیرانی سي، نو بزګر ته پیسې ور جوړي.
که حکومت په دې اړه خپل وادي پوره کړی هم نیوي او له دوی سره مرستې هم نیوي سوي، لکه تاسو یادونه وکړه حکومت د کوکنارو کښت غیر قانوني بولي، تاسو ولې د حکومت دا قانون نه منئ؟
حکومت به داسې تخم اصلاح سوی را کړی چې په سلو کې بیا پنځو کسته ورکړي لسته بیې ورکړي، هغه اچیا څه شي وکړي انوي خسته څه شي وکړي، او بیا پر هغه سره بیره باندې دا د اوس مرضونه چې موږ ولې چې په دوا وستړې کړي چې پر باغو یې هم پاشو، پر انارو یې هم پاشو، پر غنمو یې هم پاشو، پر جوړو یې هم پاشو. نو د دغه مجبوریتونه رښتیا هم ناکارونه کښتی، مګر خلک مجبور دي وچ کلک د مجبوریت څه کړي.
حاجي صاحب، تریاک په داسې سیمو کې هم کرل کېږي چې هلته حکومت حاکم دی، په دې سیمو کې خلکو ته د حکومت خدمتونه رسېږي لکه امنیت، تعلیم، د لارې او سړکونو په خول او داسې نور، خو له بلې خوا همدا حکومت د کوکنارو کښت غیر قانوني بولي، تاسو له یوې خوا د حکومت ملګري یاست او له بلې خوا ولې د حکومت دا قانون نه منئ؟
موږ د حکومت قانون منو، موږ د حکومت داسې ملګري چې د ځان ملګري یو، د ځان غم را سره دی، خپل د دربدري څه زغلو چې مجبوریت نه موږ یو دا نام نه کوي څوک.
او پس ولایتي شورا د حکومت پر کارونو د نظارت مسؤلیت لري، تاسو تر اوسه د کوکنارو په مخنیوي کې څه کړي؟
د ولایتي شورا کارونه تقسیم نه پر کمیټو شخصا ما په دې کې هیڅ کار نه دی کړی، که څه هم مسؤلیت لرم، خاص مسؤلیت لرم، نظارت باید کړی وي، او شاید په دې کې بعضو وکیلانو کار کړی.
اوس به راسو احساس تاسو ته، په تیر کال کې په کندهار کې د کوکنارو کښت ډیر سوی وو او تاسو مسؤلیت درلود چې باید دا کښت واړوئ، خو بیا هم لږ کوکنار مات سول او د نورو حاصلات ټول سول، تاسو ولې په دې مبارزه کې پاتې راغلاست؟
مخدره مواد سره د مبارزې په پولیس د قانون د تنفیذ مسؤلیت لري، ولې دلته که موږ ووایو د مخدره توکو د کمښت یا ژولي په باندې نورې پالیسیګانې هم شته چې هغه د معیشتي بدیل دی، د مارکیټ پیدا کول دي، د اوبو او رسولو میکانیزه سیستم دی. ولې موږ چې د تنفیذ د قانون مسؤلیت په غاړه لرو، د سړک په جریان کې هغه تخصیص یا هغه بودیجه چې ریاست ورکړ شوی وه د هغې په نظر کې نیولو سره موږ وتوانېدلو چې د جړۍ پنجوایي او ارغنده ولس په لوی کې 1600 جریبه ځمکه چې هغه مایع دی وچ یعنی نور نه ماتول بیا پیدا هم نه درلوده، دا موږ تر سره کړه. ولې په دې باید مې اعتراف وکړو چې پاکستان د افغانستان په جغرافیا کې دغه کړل شوی کښت د دولت په دغه امکاناتو باندې چې بنډي ټولنه کومه کوم رسته ورسره ونه کی، دا به امکان پذیر نه وي. او بل دا چې دا به هم انصاف خبره نه وي چې موږ بزګر د کښت د رسول سره بلا خدمات زمما چې دولت مسولیت لري چې باید بزګر ته وړاندې کی لکه مارکیټ پیدا کول د سړکونو جوړول.
ځین خلکو موږ ته ویل چې دا کمپاین ځکه ناکام دی چې پولیس له بزګرانو رشوت اخلي او دا غوي کوکنار نه ماتوي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
کچیر داسې و مسایل به دار د ول هم نسمه ولی دا که یو څوک چې موږ راغلی او پروژنه کړی سره په دې اکله موږ موجود نور کچیر دا تثبیت سي پولیس په قانون کې کوم امتیاز نه لري. پولیس به هم د قانون موږ سپل کې جوړ د تاکي بمارب کې
او پاسه بغړم د پښتنه ساس خم وکم ویل کې چې د کوکنارو د ماتولو پر وخت پولیسو د هر چيري پر سر خلکو پیسې اخیستې دي او دغه کوکنارې نور ماتول. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
شاید پولیسو د وزګرانسکه پیسې اخیستې او چې سونه ځنی اخیستې دي زه خوشاله یم ځکه چې څلورش ملیون ډالر ایوازې د پورزن او څلور اشاریه یو ملیون ډالر ام سي موسیت او یو اشاری درې ملیون ډالر د کارډیپ موسیت ته چې جمله دیش ملیون کیس د دوه کال لپاره د خصوی دي. ستاسو د سوال پاساس کله چې د پورزن ته دا پروګرام سپارل شوی دی په کول د ریز د مواد مخدر کوکنار یو په درې کپسولو چنده اضافه شوی دی نو په دې خاطر باندې دا مسله ټول پر دی اړه.
اجي صاحب غوړم د پښتنه ساس خمو کوم ځکه تاسو هلته عملان پسې مکیاس. آیا تاسو داسې لیدلی دي چې پولیس دې د بزګرانو څخه د کوکنارو پر سر باندې پیسې واخلي؟
داسې چې د خمو خپل نه لیدلی شاید اوریدلی به مې چې پر هغه علاقه باندې یو څوک مسولیت لري د پولیسو چې څوک کوکنار کړي زمیندار نو دا ورته وایي چې دا خو منې دي د حکومت تخواسه ناقانونه کښتي نو که ته ماته پیسې راکوې ښه ده ښه کني نو نه در پرېږدم ماتومې. لیدلی مو نه دي مقصد.
څېړنې ښیي چې په افغانستان کې نږدې درې میلیونه نشهیان شته چې یوه لویه برخه یې له همدې تریاکو څخه جوړیږي. تاسو فکر نه کوئ چې د پیسو ګټلو لپاره په لوی لاس خپل ځوانان په نشو اخته کوي؟
و دا خبره پر ځای ده استاده چې د دغه تریاک کرلو سره نشهیان ډېر شوي دي مګر بزګر خو ما در ټول مال وچ کلک مجبور دي. دا که زه یو مثال درته وایم چې دا زمیندار یوازې زمینداری ته ناست دي یا تا دا دوکانداري ته لم څوک نه پرېږدي. موږ د لنجې میوې مارکیټ د سرې جامې سره درلودی دا د ښار مابینو ګڼه ګوڼه جوړ کړل ووتی شورندان شپږ ولسوالۍ زمینداران راټول شول لکه د خاکریز ارغنده ژړی میوند ډنډ او پنجوایي چې زموږ څخه دغه مارکیټ ډېر لیرې دی نو موږ باید ورسو د حکومت ته چې موږ ته دا شپږ ولسوالۍ دپاره خو حضراتي ولسوالۍ هم دغه دي میوجات هم دغه لري نو موږ ته چې په دې سر کې د ښار یو مارکیټ ته د جوړ کړي. والي صاحب چې دا زخمي سو دې ته ولرلو دا شپږ ولسوالۍ خلک دستي راټول چې د جوړو خوا دې په ټکیه ورکړي جوړ سو. موږ بیا غوښتنه ځنې وکړه چې دغه زموږ دا شپږ ولسوالۍ خلک غوښتنه کوي چې دا مارکیټ دلته جوړ سو نو دا اوس څه ګناه کیږي چې موږ مې څه سام پکښې کې ولرو څه دوکانونه پکښې کې راکړي. ښاروال صاحب ته ورغلو هغه ول پنځوس دوکانه به درکړو. ټیکهدار شادمن حکمت شادمن ته چې ورغلو هغه شپږ دېرش دوکانه هغه چې جمله شپږ اتیا دوکانه چې موږ هم کنه پرو کې چې پروا نه کړي نور د مارکیټ دي او دغه نو زموږ بیا هم کوالي صاحب ته ورغلي هم نه جره رسېدلي که حکمت شادمن ته ورغلي هم نه جره رسېدلي که ولایتي شورا ته ورغلي هم نه جره رسېدلي که ښاروال صاحب ته ورغلي هم نه جره رسېدلي که کومندان صاحب ته ورغلي هم نه جره رسېدلي. زمینداران یې ولې غواړي په دې مارکیټ کې دوکان څه کوي؟ خو هغه زمیندار دي هغه په دا غواړي چې د زمینداري بانجان بینډي رومیان کډو د انار چبدلي یا رنګه انګور را بر کړي وي هغه چې راوړي د دوکاندار ته ودرېږي وای دا انګور په څو دی مثلا قیمت ورته وایي چې په سل کارتن یا په دوه سوه هغه وایي دا ارزښت لري زه بلاړ تېر دی دغه په دا ګرد مارکیټ څوک شخ نه لري چې ورته ودرېږي چې دا زما مال تک شه زه به سبا خرڅ کړم. نو اته چې په څلور سوه دوکان کې موږ ته شپږ ولسوالۍ کې یو دوه دوکان لا هم نه رسېږي نو زمیندار لا څه وکړي؟
احساس صاحب داسې هم ویل کېږي چې داسې خلکو هم تاریا کړلي چې هغوی په حکومت کې لوړ پوستونه لري او یا ډېر زورور دي او تاسو د دوی کوکنار نه سي ماتولی دا خبره څومره سمه ده؟
ولاد د کندهار په ساحو کې موږ داسې مشکل سره نه یو مخامخ شوي که تاریاک پاته شوي د ټول دا پاته شوي دي ولې داسې شخص چې موږ وینو چې هغه په دولت کې غټ موقف لري او یا د کمپاین په مخ کې درېدلی او د دا زور ازمایلی چې زما کوکنار دې مات نه سي د داسې یو فکر یو داسې شي سره موږ نه یو مخامخ شوي.
کوکنار په امن ولسوالیو کې تر ډیره وکرل سوه او تریاک هم ټول سوه او له کندهار نور ولایتونو او بیا نړیوال مارکیټونو ته ورسېدل. دا تریاک له کومو لارو کاچاک سول او تاسې ولې مخه ونه نیوله؟
د مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو تعداد یا کمیت لږ دی، نو دغو مشکلاتو نظر کولو سره هغه فرعي لارې چې دي مشخصه زه ویلی نشم، چون دا یو کشفي اصرار دی. هغه فرعي لارې چې د امنیتي لحاظ څخه د مخالفینو تر دغه لاندې دي، خارجي مارکیټو یا پولو ته، خارجي پولو ته رسېږي، لکه پاکستان او ایران مرزو ته رسېږي.
لږ باید وضاحت ورکړو، ځینې ولسوالۍ لکه ژړۍ د دې نورې ګاونډي ولسوالۍ د دولت تر حاکمیت لاندې دي، تاسې که د کوکنارو پر ضد مبارزه ونه کړه او هغه مات نه سول، په دې انتقال په مخنیوي کې ولې پاتې راغلی یاست؟
دغه تاریخ چې د کومار ټول چې د هغه لارو چې دغه ذات څخه چې په متفرقه ډول سره په ډېر محرم ډول سره ولې داسې هم نه دی چې موږ نه یې توانېدلي. موږ توانېدلي هم یو تقریبا، موږ د سږ کال په جریان کې د شپږ اویا قضیې د مخدره توکو دي چې هغه معدلي ارګانو ته د څېړنې دپاره استولي دي.
اوپا صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه اوس څه کول پکار دي او حل لاره څه ده چې په افغانستان کې د دغه ناوړه بوټي د کرلو مخنیوی وسي؟
پړه ټول په خارجیان کې ده. لومړی خارجان باید کدی دغه مواد مخدر پوښتا منکول دی غواړي، نو په خارج کې دي د دې د خرید مخه ونیسم. خو دا خارجان دي چې په خارج کې ورته ناس چې په لوړ قیمت ورسره اخلي.
ډیر تشکر د خپلو میلمنو څخه په مننه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو. از موږ دا نننۍ ګرځې میز پر همدې ځای پای ته ورسېدې. علامه مملز
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
او اوس هم راغلو د خپرونې وروستۍ برخې ته چې د ډرامې برخه ده. جمیله یوه غالۍ اوبدونکې مور ده. دا یو کلن ماشوم لري. دوی مخکې په کلي کې اوسېدل، خو له کومې ورځې راهیسې چې ښار ته راکډه شوي نو ماشوم یې پر لپسې ژاړي. ماشوم په ظاهره روغ جوړ دی، خو بیا هم هیڅوک یې د ژړا په علت نه پوهیږي. دا چې د ماشوم د ژړا علت څه دی او د دې ژړا تر شا کیسه څه ده، دا به په یوه ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ترنک چمتو کړې ده.
او خزی دی ماشوم خو مغز را خوړل، دا ولې نغلی کوي؟
ته نه ګوري و سړیا چې لږې کې مینه د ښکتا کړی او دوه ساده کېږي چې په غې کې ګرځاو.
څه ټکه ور باندې پریوتی؟
نه پوهېږم، لکه نه چې ولسوالۍ ته راکډه شوي یو، پر له پسې ژاړي، بیخي خوله نه ده بنده کړې.
وږې به وي، لږ شیدې ورکه.
شیدې خو ورکوم خو نه یې روي، بیخي خوله مورته نه ور وړي.
ته یې وګوره، په نس خو به یې درد نه وي.
نس یې داسې پوست دی لکه وریخم. نه پوهېږم چې ولې یو دم داسې شو.
ته سپیرکۍ او خواږه ولني ورکه، ګوندې ورسره ښه شي.
دا مې څوام ځل دی چې کپه ورکوم، هېڅ نه ورسره ښه کېږي.
ته به خو به یې نه وي.
ته به یې له کومه شوه؟ ګله یې غوندې یخ پخ دی.
سهار به یې ډاکټر ته بوځو، نن یې درېیمه شپه ده چې ژاړي. لیونی یې کړو.
خدای خبر چې دا شپه به څه وخت سبا کېږي. زه یې سمه لیونۍ کړم. ډاکټر صاحب، اجازه ده؟
راځه راځه خورې، په دغه چوکۍ کېنه. څه دې وکړه، معاینات مکمل شو؟
هو ډاکټر صاحب، دا د ای وی ګورې.
ښه تراکت، ښه دام سم، دا هم نورمال، صحیح، د کولمو میکروب هم نه لري. ولا عجیبه ده
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه دي؟ زما په زوی څه شوي دي؟
په معایناتو کې هر څه سم دي، هیڅ ناجوړي نه لري.
نو بیا ولې ژاړي؟
ته پر دغه کټ پرې باسه چې زه یې ور بیا وګورم.
دا دی ډاکټر صاحب.
خورې، کور مو چیرته دی؟
ډاکټر صاحب، درې ورځې مخکې مو کډه ولسوالۍ ته راوړې ده. مخکې مو کور په کلي کې و.
ښه، هلته مالک ژړل؟
نه ډاکټر صاحب، هلته مې خواښې وه، زوی به مې ارامه و. زه به ټوله ورځ په غالیو اوبدلو مصروفه وم. ولاکه مې چونګه مې دی هلک اورېدلي.
خواښې دې زوی څنګه ارامه و؟
ډاکټر صاحب، دا مې لومړی اولاد دی. کله چې پیدا شو ډېر نارامه و، خواښې به مې لږ لږ تریاک ورکول، بس ټوله ورځ به ارامه ویده و.
څه شی؟ تریاک مو ورکول؟
هو ډاکټر صاحب، زموږ په کلي کې همدا رواج دی، ټولو ماشومانو ته د آرامولو لپاره تریاک ورکوو.
کله چې دلته راکډه شوې اوس هم ماشوم ته تریاک ورکوئ؟
نه ډاکټر صاحب، دلته چې راغلی یو تریاک مو له ځانه سره نه دي راوړي.
بس بس بس، پوه شوم چې ماشوم ولې ژاړي.
ډاکټر صاحب، په څه شي باندې پوه شوئ؟ زما په زوی څه شوي دي؟
خورې، ستا زوی په تریاکو اخته سوی.
څه؟ دا کوچنی ماشوم څنګه په تریاکو اخته کېدی شي؟
خورې، تریاک لوی او کوچنی نه پیژني، هر چاته چې په دوامدار ډول ورکړی شي پی اخته کېږي.
ډاکټر صاحب، خدای به کوي ته به کوي، هغه مې را وخوري او زوی مې له دې بلا خلاص کا، دا مې یوازینی زوی دی.
خورې، اندېښنه مه کوه، علاج یې کېږي. مونږ یې په شفخانه کې اوس بستري کوو.
یا الله، زما خو مینه سپیره شوه، زه خو تباه شوم، زه څنګه مور یم؟ ما خو په خپلو لاسو خپل زوی په تریاکو اخته کړ، خدای څه وکړم؟
دوستانو، دا د دیونې د زهرو کاروان خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې مو په لوی او بخونکي خدای سپارو. خونه ولرئ.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیمای زور است کبیر.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.